ماجرای خبری در برنامه یک ساعته دیگه با نوریاس نوری باشه. نوری صاحب سلام.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي قدر منو اوریدونکو د خبرونه تر نه بوجو دوام کوي او ریچ د افغانستان دفاع وزارت د ناتو سر منشي اندېخنې پر ځای نه بولي چې وای را روان اوړی به افغان امنیتي ځواکونو ته ستونزمن اوړی وي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دونیز پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو لومړی به قسیم سولعمل ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه تمه ده. راتلونکې اونۍ کابل د جی او پلس یا د و باندې ډلې هیوادونو کوربه وي. د شلو اورونو د کرکټ د نړیوال جام په ترڅ کې نن افغانستان له سریلانکا سره سیالي کوي. او په نړیوال خبرونو کې اوري چې د امریکا د خزانې وزارت پر شمالي کوریا د نوو اقتصادي بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په نوې لمریز کال کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د خبر ازادي راډیو ته د ناټو د سرمنشي د وروستۍ څرګندونو په خبرګون کې وکړه. یان سټولټنبرګ افغانستان ته په وروستي سفر کې ویلي و چې را روان اوړی به افغان امنیتي ځواکونو ته ستونزمن وي. وزیر وویل تېر اونۍ په دفاع وزارت کې د اړوندو امنیتي ادارو او محلي ارګانونو اداري چارواکو په یوه سیمینار کې د افغانستان روان امنیتي وضعیت وڅېړه او د راتلونکي کال لپاره د هر اړخیزو تیاریو په ارتباط خبرې وسوې.
په هغې کې لومړی باس دا و چې موږ باید هغه دستاوردونه چې په تېرو موسمونو کې ملاسره وړي دي هغه باید حتمي وساتل شي او د راتلونکي کال لپاره باید کاملا آمادګي ونیول شي، که هغه د اکمالاتو په برخه کې وي، که د تجهیز په برخه کې وي، که د ښوونې روزنې په برخه کې وي او که په نظامی یا په ماریبوی عملیاتو کې وي.
روان اونۍ د افغانستان امنیتي وضعیت ته د ناتو د سرمنشي پر اندېښنې سربېره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم د هیواد د ملي یووالي د حکومت بقا ته اندېښنه ښکاره کړه. ټاکل سوی ده چې د کرکټ د شلو ورنو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د هند په کلکتې ښار کې پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنۍ د برخې مسول فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د دې لوبې لپاره پلان چمتو شوی دی.
او د هر برخې لپاره به زمونږ په خپل پلان باندې کار کوي تر څو په لوبغالي کې د سریلانکا پر وړاندې ستراتیژي واخلي.
سریلانکا په 2014 کال کې د شلو ورونو نړیوال جام ګټلی او په الف ګروپ کې د سریلانکا ترڅنګ له افغانستان سره ویسټ انډیز، انګلستان او د جنوبي افریقا لوبډلې یو ځای سوي دي. تمه ده چې راتلونکي اونۍ کابل د جی او پلس یا د و باندې ډلې هیوادونو کوربه وي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د جی او پلس د شلو هیوادونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته د دې غونډې په تړه وویل
قرار است چهارمین کنفرانس وزرای
دی وی تمه ده چې د وباندې ډلې د هیوادونو وزیران د وری د میاشتې په 14 او 15 په کابل کې غونډه وکړي. افغانستان، بروندی، چاد، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، هایتی، لایبیریا، سومالیا او جنوبی سودان د جی او پلس هیوادونو له غړو څخه دي. د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګوند د ستر محکمې له لوري د دغه هیواد له پخواني ولسمشر پرویز مشرف څخه د سفر د بندیز د لرې کېدو هرکلی کړی دی. د مسلم لیگ ګوند منشي محمد امجد د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل د دې بندیز له لرې کېدو سره ډېر مخالفت ونسو.
یہ جو فیصلہ کیا ہے ہم سپریم کورٹ کے بھی شکر گزار ہیں.
دیوی مشتستر محکمے لے پریکڑے دیر خوشو تریو بری دوائی لے سوچی حکمت اولوی سارنوالی پا دی برخہ کی دیر مخالفت ہونا کر
نہیں شو کیا اٹارنی جنرل نے.
پرویز مشرف هم د مسلم لیگ قاف خړې دی. د پاکستان ستر محکمې په 2013 میلادي کال کې پرویز مشرف بهر ته ممنوع الخروج اعلان کړی وو چې تیر ورځ دغه بندیز لری سو. د امریکا خزانه وزارت پر شمالي کوریا د نوو اقتصادي بندیزونو د لګیدو اعلان ګډون وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جاش چارلز خبریالانو ته په واشنگټن کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا بندیزونه یو اړخیز دي او په دې پسې لګول سوي دي چې د ملګر ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا له لوري د توغندیو وروستۍ ازموینه وغندله. شمالي کوریا تېره میاشت د بالستیک توغندیو ازموینه وکړې او د جنوري په میاشت کې ادعا وکړه چې هایدروجني بم یې ازمایلې دی. امریکا او یو شمېر نور هیوادونو مخکې هم پر شمالي کوریا یو لړ بندیزونه لګولي وه څو د پرمختللو وسلو له پروګرامونو لاس واخلي، خو پینګ یانګ دې بندیزونو ته توجه نه ده کړې. د سوریې د حکومت له لوري د خبرو مسؤل بشار جعفری د اپوزیسیون ډلې له استازو سره له مخامخ خبرو انکار وکړ. جعفری تېره ورځ په جنیوا کې چې د سوریې د سولې د خبرو درېمه وه وویل د اپوزیسیون د کمیټې له مشر محمد الوش سره مخامخ خبرې تر هغو نه کوي چې دی بخښنه ونه غواړي. الوش ویلی دی چې په سوریې کې به انتقالي دوره د ولسمشر بشار الاسد له مړینې یا سقوط سره پیل سي. وروسته تر دې چې جعفری د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره غونډه وکړه، الوشې د یوې تروریستي ډلې غړی وباله. اپوزیسیون ډلې د سېشنبې په ورځ ویلي وه چې دوی د حکومت له استازو سره مخامخ خبرو ته چمتو دي. د سوریې د 15 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د بشار الاسد راتلونکی د اختلاف اصلي ټکی بلل کېږي. د سوریې په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې تمه ده د سوریې کردان به د سوریې په شمال کې یوه جلا سوې فدرالي سیمه اعلان کړي. د سوریې د کردان سیاسي ډلې دغه پریکړه وروسته تر دې کړې چې د ملګر ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د رژیم او د اپوزیسیون ترمنځ د سولې په خبرو کې شامل نسول. د دیموکراتیک اتحاد ګوند ویاند نواف خلیل اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې ګوند یوازې د کردانو لپاره د سیمې د رامنځته کېدو هلې ځلې نه کوي، بلکې د ټولو سوریایانو لپاره د فدرالیزم یوه بیلګه غواړي. خلیل ویل په هغه سیمه کې به چې د سوریې په شمال کې په نظر کې نیول کېږي د ترکمنانو، عربانو او کردانو استازي شامل وي. د کوبانی د سیمې د بارني چارو یو چارواکي ادریس ناسان رويټرز ته وویل چې دغه سیمه به د سوریې شمالي فدرالي سیمه ونومول سي. کوبانی لا غو درو سیمه یو ده چې دوه کاله مخکې کوردلو خود مختار اعلان کړی و. او د نیمه هلو رستی خبر ده چې د امریکا ولسمشر د استیناف محکمې قاضي د ستر محکمې مشر وټاکه. باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې دا اعلان وکړ.
Today I am nominating Chief Judge Merrick Brian Garland.
د وینډن سره د محکمې مشر Merrick Brian Garland د ستر محکمې ریاست ته نوموم. د ریسپټه کلن گرینلند پای د ستر محکمې د مشرې لپاره د سنا لوري تایید سي، خو جمهوریت غوښتونکو په سنا کې اکثریت لري او داسې ښکاري چې دوی به هر هغه څوک چې اوباما د غوړانډیز کوي رد کړي. جمهوریت غوښتونکو وايي هغه څوک چې د اوباما پر ځای ولسمشر کېږي هغه د ستر محکمې رئیس وټاکي. د امریکا د ستر محکمې مخکنی مشر تیر میاشت وفات سو. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یو اورول کې غوړې به هم د خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د ناتو سرمنشي اندېښنې پر ځای نه بولي چې روان وړې به افغان ځواکونو ته ستونزمن وي.
موږ د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو خیرم نه وي، خو بیا هم که دښمن هلې ځلې کوي وسوال پوځ دې لپاره کاملا آماده دی چې د خپلو خلکو د خپل هېواد په دفاع وکړي.
د بلخ سرپرست ولی وایي نور به د مخدره موادو د کار مخه ونه نیسي ځکه ولایت یې کلونه کلونه د کوکنارو د کار له پلوه پاک و خو ورسره لازمه مرسته نه ده شوې. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې په توراتونکو ورځو کې به په یو شمیر ولایتونو کې هوا ډیره طوفانی وي.
احتمالا در طول چند روز آینده اکثریت مناطق افغانستان ابری و شاهد بارندگی شدید خواهد بود.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شل اورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې خپل لومړنۍ لوبه د کپل پخوانی اتل سریلانکا سره کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. 219 پروګرامونه د خبرونه په دوهم نیمه کې درته خبرو. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې په دې پروګرام کې د ټولنې فرهنګي اړخ څېړل شوی دی.
وی فرهنگ دو رقم ده، یو مادی ده یو معنوی. معنوی فرهنگ عقاید او افکار دی او طولنه قانون چه پاقه طولنه که حاکم ده تحصیلات و عالی تعلیم و تربیه.
افغانستان دفاع وزارت د ناتو د سرمنشي د خبرو په ځواب کې وایي چې په نوي لمریز کال کې افغان ځواکونه هر راز عملیات کولی شي او بشپړ چمتووالی لري. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې پیشګویي کړې ده چې را روان اوړی به افغان ځواکونو ته ستونزمن وي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د راتلونکي کال په ترڅ کې د ځواکونو د اکمالاتو، تجهیز، روزنې او عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې پریکړې شوې دي. د دفاع وزارت وایي دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تیره ورځ د کابل د دوه ورځني سفر په پای کې وویل سخت کال د افغان ځواکونو په مخ کې دی، خو بیا به هم ناتو دغه هیواد ته محارب ځواکونه ونه لیږي. جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان بهرنیو ځواکونو ته ضرورت نه لري، نړیوال کم مرسته کوي، د تجهیزاتو په برخه کې د افغان ځواکونو سره کومک وکړي او که جګړې دوام کوي ځواکونه ورته چمتو دي.
منګه او هیله دا ده چې فایرم پکې نه وي او سوله وي، آرامي وي، خو په هر صورت منګه د بدې ورځې لپاره مدګی نیسو. ناپلیون ویلي دي چې د دښمن د ګیدړ و ته د تابع د زمري ورته نیسته. زموږ وسلوال پوځ کاملا په دې ځینې موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړی و، اکمالات یې وکړه، تجهیز او تمویل باندې فشار راوړی و، او د دې په څنګ کې منګه ډېر خوونه او روزمنه منه بشار راوړی و چې خوونه روزنه وکړو. نو منګه ټول تدابیر نیولې دي د راتلونکي کال لپاره.
د افغانستان دفاع وزارت یو نه مخکې په کابل کې د یوې دوه ورځنی غونډې په ترڅ کې چې پکې د کورنیو چارو د وزارت، د ملي امنیت د ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې چارواکو برخه اخیستې وه، د نوي لمریز کال د عملیاتو پر پلان خبرې وکړې. د دې پلان لمخې به بهرني ځواکونه د افغانستان د پولیسو او عسکرو د روزنې بهیر ته ادامه ورکوي. په افغانستان کې نشته ډیر لسر بهرني پوځیان شته چې افغان ځواکونه روسي تر اوسه ناتو پریکړه نه ده کړې چې په راتلونکي میلادي کال کې به څومره پوځیان په افغانستان کې پریږدي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي په دې هیواد کې بیلابیلې تروریستي ډلې لکه القاعده، داعش او طالبان فعال دي، نو مخکې تر مخکې د پوځیانو د شمیر په اړه نظر نشي ورکولی. موږ تر اوسه د 2018 کال په ترڅ کې د خپلو ځواکونو د شمیر حد نه دی ټاکلی، اوس لا ډیر وخت پاتې دی. سو تاسو ته د ځانګړې شمیرې په اړه ووایم، خو څه چې واضح دي هغه دا دي چې د غوڅ ملاتړ ماموریت به دوام وکړي او موږ به د افغان ځواکونو روزنې مرستې او سلام مشورې ورکولو ته ادامه ورکړو. څه پریکړه چې مو کړې ده هغه د بدلون وړ ده او د هغو سرچینو له مخې چې په افغانستان کې لرو هدف ته مو رسولی شي. د ناتو سرمنشي بیا وویل چې له افغان ځواکونو سره به د استخباراتو او روغتیايي اسانتیاو په برخو کې مرستې وکړي. د ناتو سرمنشي زیاته کړه چې د مرستې به په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې متمرکز کړي چې یاغیان پکې نسبتا ډیر فعال دي، لکه هلمند او کندز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په نوي کال کې ناامنه ولایتونو ته ځانګړي پروګرامونه لري، خو تر اوسه لا د سولې بهیر ته انتظار دي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د کابل د دوه ورځني سفر په پای کې وویل چې راتلونکي اوړی به افغان ځواکونو ته سخت وي. که چیرې داسې وي، د افغانستان ځواکونه داسې حالت ته څومره چمتووالی لري؟ احمد شبر د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري څخه د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه کړې ده. ښاغلي وزیري په ځواب کې وویل
په 2015 کال کې مطبوعاتو د دې نه یو لوی ډرامه جوړ کړی و چې حتی جمهور رئیس خو یو دفعه اشاره ورته وکړه چې مخالفین او دښمنانو غوښتل چې د افغانستان نقشې ته تغییر ورکړي. خو تاسو ولیدل چې د دوی د ټول ارمانونه او موخې او هدفونه د صفر سره ضرب شو او د خاورو سره برابر شو. نو زه تاسو ته ویلی شم 2015 کال کې منګه او هیله دا ده چې فایرم پکې نه وي او سوله وي، آرامي وي، خو په هر صورت منګه د بدې ورځې لپاره مدګی نیسو. ناپلیون ویلي دي چې د دښمن د ګیدړ و ته د تابع د زمري ورته نیسته. زموږ وسلوال پوځ کاملا په دې ځینې موسم کې په اکمالاتو باندې فشار راوړی و، اکمالات یې وکړه، تجهیز او تمویل باندې فشار راوړی و، او د دې په څنګ کې منګه ډېر خوونه او روزمنه منه بشار راوړی و چې خوونه روزنه وکړو. نو منګه ټول تدابیر نیولې دي د راتلونکي کال لپاره. منګه د سولې لپاره امیدوار یو، هیله لرو چې په افغانستان کې یو فیرم نه وي، خو بیا هم که دښمن هلې ځلې کوي وسلوال پوځ آمادګي لري او د دې لپاره کاملا آماده ده
د ناتو سرمنشي ویلی دی سه افغانستان ته به نور محارب ځواکونه وانستوي او د استخباراتو او روغتیایي برخو کې به له افغان ځواکونو سره مرستو ته ادامه ورکړي، او خصوصا په داسې ځایونو کې چې هلته جګړې زیاتې دي لکه هلمند او د کندوز ته هم اشاره کړې ده. د افغانستان چارواکو له ناتو څخه د امنیتي ځواکونو لپاره مشخص غوښتنې کړې دي.
ګورې دا بېخي روښانه خبره ده، موږ په جګړو کې د افغانستان وسوال ځواکونه هیڅ مشکل نه لري. که چیرې نړیواله ټولنه زموږ سره د تجهیز په برخه کې نور مرستې وکړي، نور کومکونه وکړي، او هغه برخې چې کمزوري دي هغې د تقوی لپاره کار وکړي، موږ پرسونل ته ضرورت نه لرو. زموږ قوتونه، زموږ ځانګړي قوتونه، کومندو قوتونه، زموږ ځمکنۍ هوایي قوتونه ټول دې ته آماده دي چې خپل هېواد نه دفاع وکړي. نړیوالې ټولنې ته په کار ده، ځکه چې د تروریزم سره جګړه ده، هغه جګړه پردۍ جګړه ده، په موږ تحمیل شوې جګړه ده، هغه د نورې نړۍ لپاره هم خطر دی. دوی لپاره فقط دا ضرور دی چې زموږ د وسوال پوځ سره په تجهیز او تمویل او په مشروع او په ښوونه او روزنه کې مرسته وکړي.
آیا په همدغو برخو کې چې تاسو اشاره ورته کوئ د ناتو له سرمنشي د ځینو شیانو غوښتنه شوې ده؟
ګوره، موږ د ټولو نړیوالو نه غوښتنه کړې ده، ځکه دا جګړه یوازې د افغانستان جګړه نه ده. کنه ګوره، دلته چیچنیان څه کوي، دلته یغوریان څه کوي، دلته عربان څه کوي، ازبک او پنجابیان څه کوي چې په افغانستان کې جګړې کوي. خو دا د تروریزم سره جګړه ده او په موږ باندې تحمیل شوې جګړه ده. نو دلته ناتو غړي هېوادونه دي، اروپایي غړي هېوادونه دي، اروپا د ټولنې، امریکا، کاناډا، استرالیا، حتی چین، روسیا، دا ټول هندوستان، دا ټول هېوادونو ته، ایران، دا نور چې زموږ ګاونډي هېوادونه دي، دوی ته ضرور دی چې زموږ سره مرسته وکړي. که غواړي چې د توریزم نه خلاص شي نو باید افغانستان سره مرسته وکړي.
د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیری سره د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ناتو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو په باب مرکه، و د ناتو سرمنشي کابل ته په روسي سفر کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي چې را روان اوړی به افغان ځواکونو ته سخت اوړی وي. د ناتو پر سرمنشي سربیره دغه راز روانه اونۍ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. دغه راز د امنیت شورا ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ملګرو ملتونو کې دایمي استازو هم د امنیتي او دغه راز سیاسي وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي چې لنډې دمې وروسته به درته واورو.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1949 کال غوره شخصیت څوک دی؟ دی وری په لومړی نیټه یې له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه هم اوریدلی شئ. د افغانستان جمهوري ریاست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وروستۍ څرګندونې پر ځای ونه بللې چې ویلي د روان میلادي کال به افغانستان د امنیتي پلوه له ډېرو سختو حالتونو سره مخامخ وي او دغه راز به د ملي یووالي د حکومت د بقا لپاره هم دا کال یوه ازموینه وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وړمه ورځ د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امنیت شورا غونډې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي او دغه راز د یو شمیر نورو هیوادونو سفیرانو هم خبرې وکړې. د غونډې د افغانستان د څو ګاونډیو هیوادونو د دایمي استازو د څرګندونو غټ کې اسمت روانه وروي.
په ملګرو ملتونو کې د چین استازي وویل نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د حالاتو د خرابېدو د مخنیوي لپاره د دغه هیواد د وضعیت د ښه کېدو په خاطر هلې ځلې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازي لیو جی دا خبره د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د زیاته کړه نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د خپلو ملي امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو، په ځانګړي ډول د تروریستي ضد ځواکونو او د سرحدي کنټرول په برخو کې مرسته وکړي، څو افغانستان د ځان دفاع وکړي شي او تروریزم وځپلی شي. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي وویل په افغانستان کې سوله، ثبات او امنیت د نړۍ د اقتصادي همکارۍ له لارې ترلاسه کېدای شي. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي سفیر غلام علي خسرو وویل ایران تل پر دې مسئلې باور لرلی او دې لور ته یې ګامونه اخیستي دي. د زیاته کړه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد په مبارزه او په اقتصادي او اجتماعي پرمختګ کې د ملي یووالي د حکومت ملاتړ وکړي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان سفیر د خبرو له لارې سوله د افغانستان او ټولې سیمې لپاره د ثبات او سوکالۍ تر ټولو شلار او یوازینۍ هیله وبلله. په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي ملیح لودی همداراز وویل دا د خوشحالۍ خبره ده چې نړیواله ټولنه د نظر کلک یووالي ته رسېدلې چې سیاسي جوړجاړی په افغانستان کې د سولې یوازینۍ لار ده. په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر امنیت شورا ته وویل چې په وروستیو درو میاشتو کې پاکستان د افغانستان د ځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت لږ تر لږه شپږ پنځو ځلې سرغړونه کړې او له ډیورن کرښې راوښتی دی. محمود سیقل وویل دا سرغړونې به د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې له نور خطر سره مخامخ کړي. د زیاته کړه موږ له ډیورن کرښې د پاکستان د راوښتو د فوري بندېدو غوښتنه کوو او وایو چې افغانستان به یې ونه زغملی شي. له بلې خوا د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما د یوه کال لپاره یعنی د 2018 میلادي کال د مارچ تر 18 پورې تمدید کړ. یونما په افغانستان کې د سولې او پرمختګ د هدف لپاره په 2002 میلادي کال د امنیت شورا له لوري تاسیس شو.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
د بلخ سرپرست ولی ویل دی ورسته به د کوکنارو د کر مخونه نسی زکه پتیرو کلونو کې په دې ولایت کې د کوکنارو کر سفر او خور سره لازم امرسته نه ده شوی. د اتا محمد نور په وینا د کوکنارو په وړاندې مبارزې په برخه کې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر به ځای لګیدل او د کوکنارو کر او قاچاقم په غوسیمو کې ډیرو چې په کې د نړیوالو ځواکونو اډې فعالې وي. د بلخ د سرپرست ولی د څرګندونو تفصیل له مزار شریف د ازادۍ رادیو د خبريال مجیب الرحمن حبیب زی په راپور کې.
د برخ سرپرست ولی عطا محمد نور وای چې له دې وروسته به خپل کاري ساحه کې د مخدره توکو په وړاندې مبارزه نه کوي او په کرښو مخدره توکو به هم بندیز نه لګوي. هغه وای چې په تیرې ولسیزه کې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د مخدره توکو د لمنځوړلو په برخه کې 1.8 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي وو چې واځي وو میلیونه په دې برخه کې مصرف شوي او پاتې نورې پیسې ورکړي.
7.8 میلیارډ ډالر د مبارزه مواد مخدره
و 1.8 میلیارد ډالر په دې برخه کې ځانګړي شوی وو چې د کال 1 میلیون ډالر مصرف شوی او په وکلونو کې واځي 1 میلیون کېږي. دا نورې پیسې ماوته ته په مصرف نه دي رسیدلي. کابو 8 میلیارد ډالر دات شوی او د افغانستان په کومه برخه کې مصرف شوی دي دا څرګنده نه ده. حتی محمد دوروایی چه لکلون را پا دی خواه بلخ ولایت که دی کوکنه رو کخت سفر و او برعکس بیا پا جنوب که دی بحرنوی پاوزیانو یعنی ناتو او ایساف زوکنو تر نظرات لانده دا کخت تر سرکیده. تریاک په فلان او فلان ولایتونو کې لکه په کندهار، هلمند او نیمروز کې د ناتو وایساف ځواکونو د موضوع تر چکمو لاندې بکخت شول او هغه مهال به بهر ته قاچاق شول چې د هوایي ډګرونو صلاحیت هم له بهرنیو دوستانو سره و. خو په پای کې زر یې هم 2000 کیلومتر لري زبرې قاچاق بر وګڼل شو. ښاغلی نوروایی کله چې د هوایی ډګرونو صلاحیت له بهرنیانو سره و نو هغه وخت له هیواد څخه بهر ته د مخدره توکو قاچاق پیل شو او نوموړي هڅه وکړه چې مخه یې ونیسي. خو د مافیا لخوا پرې د تریاکو د قاچاق او کښت تور ولګېد. د بلخ سرپرست په خبره چې هغه په شمال زون کې په 2000 جریبه ځمکه کې د تریاکو د کښت مخنیوي کړی او په همدې دلیل د مخدره توکو لوی مافیا وو د نوموړي د بدنمولو هڅه وکړه. نور وایي چې له دې وروسته به د مخدره توکو سره د مبارزې په برخه کې یو ګام هم اوچت نه کړي. تر دمه افغانستان ته هیڅ وی مرستندوی ټولنې او یا هم په دې هیواد کې د ډیره بهرنیو پوځیانو چارواکو د ښاغلي نور د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي چې پراتونکو څو ورځو کې به د افغانستان په ځینو سیمو کې شدید اورښتونه وشي چې د سیلابونو د راوتو خطر به هم ډیر زیات وي. دغه راز پرون هم د افغانستان په تیرو تلیرو ساعتونو کې د افغانستان په درې دېرشو ولایتونو کې هم ډیر اورښتونه وشول چې د پیښو په وړاندې مبارزې د وزیر په وینا تر اوسه پورې له هیڅ یوې سیمې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې.
د پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک وایي چې د چهارشنبې د ورځې د ورتون لامل د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې کومه طبیعي پیښه نه ده رامنځته شوې او دغه اداره د احتمالي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې پوره چمتووالی لري. ښاغلی برمک د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې دغه پیښې خلکو ته ډیر زیان ونه رسوي.
آمادګیها در مجموع در سرتاسر افغانستان
دی وایي زموږ د ادارې له ادرسه په ټول افغانستان کې تیاری موجود دی. هغه راپور چې ماته مخکې را ورسېدو له کابل پرته درې دېرش ولایتونو کې کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. بلخوا د ملکي هوانوردۍ د ادارې مسؤولان وایي چې د دغې ادارې د واپېژندنې د څانګې د معلوماتو له مخې تر راتلونکو څو ورځو پورې د هېواد په ځینو سیمو کې به توپاني بارانونه وشي. د دغې ادارې ویان قاسم رحیمي له خلکو وغوښتل چې د دغو بارانونو لپاره تیاری ولري. دی وایي زموږ د واپېژندنې د څانګې وړاندوینې ښیي چې احتمالا به تر څو راتلونکو ورځو پورې د هېواد اکثره سیمې وریځ او شدید ورښت به وي. د دغو ورښتونو سره به سیلابونه هم مل وي. زموږ هیله ده چې ټول هېوادوال او د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې تیاری ولري. د راپورونو له مخې له لویدیځ، شمال لویدیځ او جنوب لویدیځ څخه باراني توپاني وریځې هېواد ته په راننوتلو دي. دغه توپاني بارانونو د منځنۍ اسیا په ځینو سیمو لکه هند او پاکستان کې څلوېښت کسان وژلي او مالي تاوانونه یې هم وراړولي دي. په ورته وخت کې د افغانستان یو مشهور منجم عبدالله کندهاري د هوا پیژندنې د ادارې څرګندونې نه مني. وایي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی او د توپانونو د شدت مخه نیسي.
هیڅ نوع د تشویش خبره نه ده په هغه وسعت او حجم باندې چې د ناسا ادارې اعلان کړی دی او خرابوي چې په امریکا او هندوستان کې راوړل دي. دومره د تشویش خبره نه ده. افغانستان په مجموع کې د غرونو د حصار په مابین کې دی. هغه بادونه چې دي د غرونو په واسطه سره د دوی سرعت کمیږي او حالات عادي او نورمال حالت راګرځي.
د راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې د چهارشنبې د ورځې راهیسې وقفهي بارانونه روان دي چې د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي چې دولت باید په دې برخه کې مخکینی اقدامات ولري چې د شدیدو بارانونو او سیلابونو پر مهال خلک زیانمن نشي.
د فوایدمه وزارت د قوې کار اداره بیرته فعاله وی دي. وزارت چارواکي وایي چې د دې ادارې د فعالیدو پریکړه ولسمشر غنی په اقتصادي عالي شورا کې وکړه چې په اساس به له نوروز وروسته دغه اداره په کار بیرته په کار پیل وکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپورټ کې.
لوګت ځند وروسته بیا د فوایدمه وزارت په چوکاټ کې د قوې کار اداره چې د لوی لارو او عامه شتمنیو د حفظ او مراقبت مسولیت لري فعالېږي. د فوایدمه وزارت وایي د قوې کار د نه موجودیت له کبله د لویو لارو پلچکونو او ځینو نورو عامه شتمنیو د حفظ او مراقبت په برخو کې له ستونزو سره مخامخ وو. د فوایدمه وزارت ویان محمد مهدی روحانی وایي د قوې کار په فعالیدو به شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر شي. خغلی روحانی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې له نوروز وروسته به د قوې کار د کارمندانو د جذب لړۍ پیل شي.
اوس موږ په دې باندې کار کوو چې وکولای شو ژر تر ژره خپل کارمندان مقرر کړو، یعنی آزاد دوه طلبۍ ته موږ سپارو او هر کارمندان د خپل د ځون څخه موږ اخلو چې دی زموږ د هموطنانو لپاره اشتغال ضعیف پیدا شي، د دې مشکلات سره حل شي.
د فوایدمه وزارت د معلوماتو له مخې د قوې کار د بیرته فعالیدو لپاره څلوېښت میلیونه ډالر ځانګړي شوي او دغه اداره به د خپلو مسؤلیتونو تر څنګ د کابل ښاروالۍ سره هم د زبالو په انتقال کې مرسته وکړي. د چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې څلېرش زره کیلومتره سړک پوخ شوی خو ځینې برخې د حفظ او مراقبت برخې ته د نه پام له کبله بیرته ورانی شوې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون ځینې غړي د لویو لارو د سړکونو د حفظ او مراقبت لپاره د قوې کار فعالېدل ګټور ګام بولي. د دغه کمیسیون غړي حاجي محمد هاشم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې رئیس صاحب جبور
د قوی کار پل اکا خریدی یو اقدام نیک ده امید ده که دغه اقدام راقبت و کنترول ده سرکونه ده قوی کار وشی جلوگیری ده مشکلات نه ده تخریب ده سرکونه جلوگیری ونی.
که ته هم چارواکی وی ده قوی کار ده اداره پا فالیدو با ده سرکونو پلچکونو و عمشتمنیو ده حفظ و مراقبت پا برخه که ده حکومت نظارت جدی او دیر شی خوام خلق بیا انتقاد کوی تر هغی چه ده بیرغوانی و پخواست توگه ده سرکونو ده پخولو پا قراردادونو که ده فساد مخونی نیول شی له حفظ و مراقبت سره سره با ده جوریدون کو بی کیفیت سرکونو تخریب هم داسه دوام وکری.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. دغه راز په هند کې د هند په کلکټې ښار کې د افغانستان د کرکټ او د ملي ټیم د نننۍ لوبې د تیاریو له حاله مو خبرو، خو اوس بیا هم قسم سولمل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وای افغان امنیتي ځواکونه په نویل مریض کال کې د دولت د وسلوال مخالفینو په وړاندې جګړې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا خبره صدر ټو ته د ناتو د سرمنشي دغه څرګندونو په خبرګون وکړه چې ویلي و را روان وړی په افغان امنیتي ځواکونه له ستونزو سره مخامخ وي. ټاکل سوی دی چې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه وکړي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ کابل د جیو پلس یا د اوباندې ډلې هیوادونو کوربه وي. افغانستان، برونډي، چاد، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، هایتي، لایبیریا، سومالیا او جنوبي سودان د دغه ډلې غړي هیوادونه دي. د افغانستان کابینه د شونځیو او مدرسو د ښوونکو لپاره د اوړي او ژمي په مخه د معقولاتو د ورکړې وړاندیز تایید کړ. د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ګوند د سر محکمې له لوري د دغه هیواد له پخواني ولسمشر پرویز مشرف څخه د سفر د بندیز ته لرې کېدو هرکلی کړی دی. د امریکا خزانې وزارت پر شمالي کوریا د نویو اقتصادي بندیزونو د لګېدو اعلان وکړ. د سوریې د حکومت له لوري د خبرو مسؤول بشار جعفری د اپوزیسیون ډلې له استازو سره له مخامخ خبرو انکار وکړ. تمه ده چې د سوریې کردان به د سوریې په شمال کې یوه جلا سوې فدرالي سیمه اعلان کړي. او د امریکا ولسمشر د اسناف محکمې قاضي د ستر محکمې مشر وټاکه. د شپې تکلن کرینلند باید د ستر محکمې د مشرۍ لپاره د سنا له لوري تایید سي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ښه نیت سفیره انجیلا جولی وایي چې نړیوال باید له افغان کډوالو سره تبعیزي چلند ونه کړي. د هالیو د نامتو هنرمند دی پرون په لبنان کې د سوري کډوالو په یوه کمپ کې په دې اړه څرګندونې وکړې او پرون هم په یونان کې وو او هلته له کډوالو سره وکتل چې د اروپایي هیوادونو د سرحدونو د بندېدو له کبله په یونان کې ایسار شوي دي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
د هالیوډ نامتو لوبغاړې انجلینا جولی له هغو افغان کډوالو څخه ملاتړ اعلان کړ چې اروپا ته د سفر په لاره کې په یونان کې ایسار شوي دي. انجلینا جولی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ښه نیت سفیره ده پرون په لبنان کې د سوري کډوالو له یو کم څخه د کتنې پر مهال په خاص ډول د اروپایي ټولنې پر هغو اقداماتو سخت انتقاد وکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې د نورو په پرتله د مور مایرې سلوک ګڼل کیږي. د هالیوډ د نام تو ستوري په خپلو څرګندونو کې چې یو شمیر مهمو خبری چینلونو خبرې کړي دي ویلي چې اروپایي هیوادونه د لدې ډول تبعیزي چلند څخه خلاص واخلي.
We cannot improve this reality by partial responses or by responding to some crisis.
موږ د حقیقت د قسمي اقداماتو په وسیله او په دې توګه بدلولای نه سو چې یوازې د جنو بحرانونو د حل لار ولټو، نه د ټولو او یا د نورو کډوالو څخه د افغانانو په جلا کولو سره لدینو سره مرسته وکړو او لنورو سره نه، یا دا چې له کډوالو سره د دین او مذهب په نوم توپیر چلند وکړو.
انجلینا جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR د ښه نیت سفیره ده پرون د لبنان په ختیځ کې له هغو کډوالو سره وکتل چې د سوریې د کړکېچ له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي، او نن د یونان په پیرایوس ښار کې چې د افغانانو په ګډون شاوخوا 4000 کډوال پکې نامعلوم برخلیک تسترګې پلار دي، د دې کډوالو له استازو سره کتنه وکړه. د کډوال د اروپا شمال او لویدیز ته د تلو په تمه دي، خو مقدونی او د بالکان نورو هیوادونو خپل سرحدونه پرې بند کړي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم هیله لري چې نن به د شل اورونو د نړیوال جامپ دوهم پړاو کې د کپ پخوانی اتل سریلانکا ته ماتې ورکړي. د لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان او د غرض سریلانکا د لوبډلې کپتان یو لړ څرګندونې کړې دي چې د دوی د څرګندونو تفصیل به واورو او وروسته به هم له خپل خبریال سره تماسونه سو چې د دې لوبو په اړه د راپورونو د برابرولو لپاره هند ته تللی دی.
تکل شوه چې د کرکټ د شل ورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې نن افغانستان خپل لومړی لوبه له سریلانکا سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام په شپږنیمو بجو پیل شي. افغان ټیم وروسته تر دې چې تیره اونۍ د هند په ناګپور ښار کې له لومړۍ مرحلې دوهمې ته بریالی شو، کلکتې ته ولاړ او نننۍ لوبه په دې ښار کې ده. د دې لوبې په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي رسنیو ته وویل چې د سریلانکا ټیم د پخوا په څیر پیاوړی نه دی، نو هیله مند دی چې دا مسابقه وګټي.
واقعاً ډېر ښه ټف ټایم ورکړو.
Yeah, last time we were near to beat them in the World Cup 2015, but they had very good and experienced batsmen like Sangakkara and Jayawardene.
تیرزل نشدی و چې موږ سریلانکا ته ماتې ورکړو د 2015 کال په نړیوال جام کې. خو دوی هغه وخت ډیر ښه او تجربه کار بیټسمینان لکه سنگاکارا او جیواردینا لرل چې هغه ډیر ښه لوبه وکړه او مشته ماته
راکړه.
اصغر ستانکزي زیاته کړه چې دا ځل سریلانکا د سنگاکارا او جیواردینا په څیر پیاوړي لوبغاړي نه لري، نو هیله ده چې افغان لوبغاړي بریالي شي. د سریلانکا د ټیم کپتان انګیلو ماتیس بیا خبریالانو ته وویل چې تکړه پخوانی لوبغاړي تر یو وخت له ټیم سره وي، اوس چې کوم لوبغاړي په لوبډله کې نیول شوی دی دا د هغوی مسؤلیت دی چې مسابقې بګټي. ماتیس بیا وویل چې موږ هڅه کوو چې له افغانستان سره ډېر ښه ولوبي شو او دا لوبه خپله کړو. افغانستان ته تاسو عادي نه شئ کتلی، دوی په لومړي پړاو کې نورو ټیمونو ته په ډېره اسانۍ ماتې ورکړه. موږ دوی مهم سیال ګڼو ځکه چې دوی هر ټیم ته د سردر جوړولی شي، نو موږ باید ډېر ښه کرکټ لوبه وکړو چې افغانستان ته ماتې ورکړو. سریلانکا په 2014 کال کې د شلو ورونو نړیوال جام ګټلی او په الف ګروپ کې له افغانستان سره د سریلانکا ترڅنګ ویسټ انډیز دی چې د 2012 کال نړیوال جام خپل کړی. همدارس انګلستان دی چې د 2010 کال د شلو ورونو نړیوال اتل دی. ورسره د جنوبي افریقا پیاوړی ټیم یو ځای شوی دی. په الف ګروپ کې تر اوسه یو لوبه شوې ده چې پکې ویسټ انډیز انګلستان ته پښپښ وکټو شکست ورکړ.
د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زادران هم له هند هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه د زادران سره خبرونه تخره غلاست.
مهرباني سلام نوري صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته اله کوم چې په دې تور سفر کې چې دلته موږ د ازادي راډیو اوریدونکو ته تازه په تازه د کرکټ لړګره معلومات ورکړل شو. نن په کلکته کې کوم میچ د مخکېم په رپورت کې کافي معلومات ورکړل شو. په کلکته کې هوا کافي صافا ده، لمر ختلې ده او هوا ګرمه ده. د شپې هم لوبغاړي په کوم میدان کې لوب کوي، لایټونه بلو او تمرینات ترسره کیدل. د نن لوب لپاره امیدونه ډیر دي ځکه چې په رپورت کې هم لکه چې اشاره ورته شوې وه سریلانکا هغه ټیم نه ده لکه پخوا چې وو. او په همدې ډول افغانستان د لومړی ځل دی چې په شلو ورځو سیالۍ کې په نړیوال جام کې بیا د سریلانکا غوندې هیواد سره مخامخ کیږي. له دې وړاندې په آسیایي کپ کې 50 سیالۍ کړې ده له سریلانکا سره، او په همدې ډول په تیر نړیوال 50 جام کې له سریلانکا سره مخامخ شو چې خزلې ده لونې سره. نو
زه تر اوسه
ډېر زیاتې هیلې شته
د افغان لوبغاړو روحیه څنګه ده د نن لوبې لپاره.
لکه تیر ورځ په کانفرنس کې زه هم کتم نو وخت را ورسېدم کانفرنس کې کپتان اصغر ستانکزي کافي زیات خوشبينه و ځکه چې ټیم یې په ډېر لوړ مورال سره دویم مرحله ته داخل شوې ده. په ډېر لوړ توپیر سره ټول په لومړۍ مرحله کې سیالي ګټلې دي، نو یعنی ټیم کافي اماده ده. د دې ټول هغه لوبغاړي چې ښه چلیږي هغه په نخښه شوی دي، په هغه لوبغاړي چې په دې ډول پیچونو کې ښه چلیدل شي هغه په ګراوند تخته کیږي. تر اوسه پورې هغه فائنل کوم ورسته لیست کوم لوبغاړي په نننې لوبه کې معلومي کې هغه په ډاګه شوی نه ده.
بله
لوبه کله چې پیلې یې په هغه شی به هغه په ډاګه کیږي.
تاسو د هوا ویل د کلکتې د اندغه هوا د افغانستان د لوبغاړو لپاره مناسبه ده او لبلې خو آیا په کلکتې کې افغانان هم اوسېږي، آیا افغانان به هم د لوبه تراسې د تشویق د خپل ملي ټیم د تشویق لپاره؟
بالکل لمدا سدا لمړی کا هوا ترا سم افغانستان تیم اکثر پداسي پیژنو کې چې کوم ځای کې هوا ګرمه وي په تیرم عربی امارات کې اکثر سیالي ګټلې دي یعنی نسبتا خلو به کې د نورو لوبغالو سره په پرتل شي دي عربی وادونو یا استرالیا پیژنو سره دلته د دوی سره خاص سین بالینګ شته سلو بالینګ هغه هم د دوی لپاره کافي مرستندوی واقع کیدی شي پښوا د چټوک برازي تیم ته اتمن د هندستان خارونه ډېر لری لری دی په ما چټوک کسانو سره د سیماسلین او ما پیژندل لا غوي سره تماس نیولای دی ان دوی راغلي دي کلکته ته دوی ځان را رسول دي بلکې د دوه ورځو رئیس تر څو دلته ارث منظم کړای شي نو خلک را روان دي تا افغانستان نو ویل کیږي چې ځینې خلک پر رسیدو دي د میج د لیدلو لپاره نو د خلکو سره کافي مینا ډېر شوې ده ځکه چې دوی همدا په ټیم باندې باور لري چې ښه سیالۍ کړي دي په تیر کې او د نړیوال جام کې هم د ښو سیالۍ وسه کیدی شي.
بله له تاسو نه مننه یوسف خان زادران په دې هیله چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د غراز د شل اورونو د نړیوال جام د دوهم پړاو په لوب کې نه نه لوب هم چې لپخونی د دې کپ لپخونی اتل سری لانکا سره د وګټي د لوب د افغانستان په وخت په شپګنی مو بجو ام په لیګ د ازادي رادیو خبريال حل تشته او تاسو به شیبه په شیبه د دې لوب له ورستیو پرمختګونو له ورستیو بریاو خبروي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
او اوس هم دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکله دی چې د ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام واوري چې پکې د ټولنې کلتوري اړخ څېړل شوی. پام وکړي د اساسي او بشري حقوقو ونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حکومت د پراختیا د څنګ مشر عبد الله عابدی عابد صاحب شرغلس
زم خپلواک خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عابد صاحب که په مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومات ده افغان ماشومان د تیر او تاریخوالو او ناخوالو سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیز جګړې چې په افغانستان کې روانه وو د امدا اوس هم افغانستان په جګړه کې بوخ دي. متاسفانه ده شو غزارات مشمانو باندې هم ډیره بد اغیزه کړې ده چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګریګری شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان د هغه موارد چې مشمان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې هم د اوس هم روانه ده ار کله افغان ماشومان ته مرګ جوړ لاړوي هم د سي ماشومان پکې جوړل کیږي. اغل ارقام چې موږ تلاس سره راغلي ده د سرطان د میاشتې نه تر ختم د قوسه پوري تقریبا 15000 وو او یو کسان په افغانستان کې جوړل او مرسوي دي. د جګړو کې چې تقریبا 3400 کسان جوړل سوي دي او 1420 کسان هم مرسوي چې د دوی لمنځ تقریبا 1415 کسان ماشومان تشکیلوي. دا سیال کې د چې افغانستان د ماشومان او د اقونو د کنوانسونه منلې ده په 1990 کال ولی متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نس کولای چې د ماشومان او د اقونو د ملاتړ پاکله ښه ګامونه پورته کړي. کسان موږ ځینې بدلونونه لیدلې دي معقد ادارې نه را پدې خو تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د ښوونځي او تلاسلسي درلوده چې هغه اکثرا د الکانو ننجونی ولی اوس اغه ارقام چې مشتل موږ لاس راغلی د شوونی او روزنی وزارت نه تقریبا 9,015,000 ماشومان لاس رسیدلی خپل شوونی او روزنی ته چې دوی لمنځه تقریبا سلوي سلنه انجونی تشکیلی ولی دغه نوې راپورونه چې خبره کیږي معلومه نه ده چې همدان 9 میلیونه موثق دي کنه ځکه چې ځینی خیالي ژوندۍ او نور ارقام او ردل کیږي چې دا ممکن مبالغه وي.
عبید صاحب په وسلوال فعالیتونه کې له افغان ماشومان څخه څومره استفاده کیږي؟
کسان په خو د افغانستان دولت په دیرسوم د جنوري د 2011 کال یو تفاهم نامه لاسلیک کړی د نړیوال ټولنې سره چې باید ماشومان نه باید ګټه پورته نسی په د جګړو کې او تر خاتم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي د خوشبختانه ولی متاسفانه بیا هم کچیر وو ګورو د مالی پولیسو کې د ماشومان نه استفاده کیږي ځینې ارقام چې موجود دي او دا فشارونه وو دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور شو د وزارت د عدلی چې باید یو قانون باید تصویب کړي چې په هغه قانون کې تقریبا و ماده لري د مجازات تاکل سوی دار یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومانو نه ناور ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې تقریبا په دوه درې میاشتو کې ټول تای مرایل سود دوه مجلسان د شورای ملي او پولیسي جرګه مشرانو جرګه پاس بیا ولسمشر مغه توشه کړه وس نافذ ده وری متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې ماشومان نه ناورې ګټه پورته کیږي هم په انتحاري عملیاتو کې هم ده بل د سرک د غاړې ماین په هیدلو سره هم د ماشومان نه کار اخیستل کیږي وری متاسفانه هم د اوس په مراکز اصلاح کې ماشومان هم ستاسو ده جرایم امنیت داخلي او خارجي په تور نیول سی ویډیو او الته ساتل کیږي
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان طریقه پولیس او
جمهوریت
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا په کوم پلاټ شای وانه یا په داله سواله
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بحث وکړو
ازادي رادیو یو تر 200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 5 چپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاس عبد صاحب د افغان ماشومانو د حکومت د خوندیتوب په برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه ساده
زموږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې باید همداشان چې د ماشومانو د حقوقو د کنوانسون په 1994 کال کې تصویب کړي ده د هغه پاړوند مسولیت لري چې باید د ماشومانو حقوقونه باید خوندي وساتل کی او دغه میکانیزمونه باید جوړ کی دولت چې دوی په ګټه تمام سي وري متاسفانه موږ او تاسو هر ورځ ګورو ماشومان په شاقب کارونو کې بوخ دي تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې د دوی د توان لوړ ده دولت مسولیت لري چې باید دا کار وکړي ځکه چې په عمومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسولیت د دولت معلومدار ده چې دولت د منشور ملل متحده اعلامیه جهانی د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان چې د لاسلیک کړي ده مسولیت لري د پاروان او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون دا ده چې هر دولت چې هغه منی دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټه اختصاصي چې د کنوانسیون ده هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومان او هغه یواد کې څنګه ده متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په 1 جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانید چې یو راپور جوړ کړي د ماشومان د وضعیت په اړه او هغه کمیټه ته وسپارله کسام د هغه لخوا تقدیر سي و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانين پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري موقت نو تر دا وخت پورې ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا ده چې اول یو کود جامع د ماشومان لپاره باید جوړ سي چې خوشبختانه اوس کارم وربندي جریان لري او مساوده جوړ سوي ده او بل دا چې د میکانیزم حمایتي جوړ سي متاسفانه د سي اراده د سياسي نه لري دولت دغه وخت پورې چې د خایق اقدامات وکړي او د سي خي چې باید یو ځانګړي بودیجه دوی ته وټاکي او زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړي بودیجه ماشومان ته باید پام کې ونیول سي او د پارلمان نه باید تصویب سي چې د دوی وضعیت په خوانه لیک بهتره
قدر مون اوریدونکو دا وز مردتي اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضري جو پاک لامو ملسر
ازادي رادیو
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. زموږ چاپیریال د یو ځانګړي کلتور لمادي او منوي توکو ډک دی. زموږ د ژوند ژواک چاپیریال او فکرونو ټولې لړۍ د کلتور د مادي او مانوي توکو په دایره کې راځي. د ازادي رادیو نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د کلتور یا فرهنګ پیژندنې تغیراتو او تاثیراتو ته ځانګړي کړي. راځي فرشتي مرسل ته غوښ شو.
قدرمنو دوستانو، د کلتور کلمه چې د مادي او مانوي ارزښتونو د ټولګي په څیر تعبیریږي او د انسانانو په مرسته ایجادیږي، د لاتیني ژبې له ریښې څخه په بیلابیلو ډولونو او اشکالو اروپایي ژبو ته ورننوتې ده، چې په انګریزي کې د کلچر په بڼه ده او په فارسي ژبه کې معادله کلمه فرهنګ ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی چیرنوال عبدالهادي ساپی وایي چې کلتور ډیره لویه دایره لري او دغه کلمه د ځانګړو مادي او مانوي توکونو لپاره استعمالیږي.
کلتور یا فرهنگ یا چه انگلیسی که ورته کلچر وی یا عربی که ورته ثقافت وی، ایمنگ و تاسی فرهنگ دی جامعه شناسی لحاظ یو دانشمند داکتر دیاغا تقسیموی فرهنگ وی فرهنگ دو رقمه ده، یو مادی ده یو معنوی. معنوی فرهنگ عقاید او افکار دی یو طولنه، قانون چه پاقه طولنه که حاکم ده، تحصیلات عالی، تعلیم و تربیه، رسانه دا معنوی فرهنگ ده. او مادی فرهنگ دی کورونو اول فیزیک او انجینری یا نقشه، د موټرونو انتخاب، د لباسونو اغونستل، یعنی دا کتش ته وایم چې متاسفانه زه ډیر رنجیږم دې خبرینه چې منګه وتا چې د فرهنګي لحاظ نه کاملا ضربه خوړلې.
د نوموړي په خبره چې د کلتور یا فرهنګ تغییر کله ناکله په شعوري توګه وي او کله ناکله په غیر شعوري توګه رامنځته کیږي.
خدا تغییر ورکړ شوی دی پر اسانیو کې متاسفانه د سی شان د ملت کودل کیږي چې 0% 0% نه 0% یې منګه دین، ناموس، آبرو، عزت، شرف، افغانیت سره پتا ځي. دومره بد تاثیر لري که بد وسی او دومره که تاثیر لري که ښه وسی. تاسو وګورئ کله چې منګه تاسو پر کور کې ټلویزیون چالانه وو، دایمنګه ماشومان حتی دوډی نه خوري، تلویزیون ته ګوري. ډیر کله داسې شوی دی چې ما د خپل ماشومان باندې غږ کړی چې نوم یې ورته نیولی، دومره عمیق مصروف شوی دی چې ما غږ نه دی اورېدلی، داسې ډیر کم فاصله هم درلوده. خارج دنیا کې دغه موضوعاتو باندې د ډیر قوي علماو نه نظر اخلي.
د علومو اکاډمۍ غړی عبدالواجد واجد د کلتور د تغییر په اړه راسره غږېدلی. دی وایي چې کلتور باید د وخت په تیریدلو سره تغییر وکړي.
مثلا د اطراف نه کراوینو شو یو لوی ټکری بیلر موږ وته جوړ کړو، یو ګډي جامې بیلر او هغه کلتور وسته سراغه چې اوس په مختلف شکل باندې لباس بدلیږي. رالو د رسنۍ په برخه کې، رسنۍ کې خو د تلویزیونو زمنګ د ستاسو خو په افغانستان کې ډیر زیات شوی دی، او یو تلویزیون یو قسم خبرونه کوي، بل قسم کوي، یو کلتور مراته بل نه مراته. مګر هنر دی، هنر خو باید په تلویزیون او پرادو کې باید د غوی ده آزاد وي، او هنر باید مخکې لاړ شي، ځکه چې سړی د دې په باب باندې تنګ نظري ولري خو ټولنه وروسته پاتې کیږي، د نورې خارجي ټولنې نه وروسته پاتې کیږي. مګر هغه چې موږ د نورو ټولنو نه تقلید کوو، د خارجي ټولنو نه، موږ خپل اصیل کلتور هم ځان سره وساتو، مثبت شیان د هغوی نه واخلو او منفي شیان یې ګزار کړو. نور د خپل کلتور مراعات باید وکړو.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې ځکه په کلتوري ارزښتونو او توکو کې ژر تغییر رامنځته کیږي، چې په افغاني ټولنه کې رسنۍ زیاتې او د نورو ټولنو سره یې تګ راتګ هم زیات شوی دی.
یو څه توجه په کار ده د رسنیو په برخه کې. هغه مسایل چې مثلا د نوي نسل کلتور ته ضرر رسوي او د افغانانو کلتور ته ضرر رسوي، د هغې باید یو څه مخنیوی وشي. د هغوی د ډول ډول لباسونو ته چې دا زموږ اقتصاد ته نقص رسوي. نن یو لباس راشي هغه چې د یو چا په غاړه باندې بل زوګوینه سبانا غراوات شوی بل زبال بل ریشه بل زبال بل ریشه غا لباست خبره ما چاغه لباس پرونی اغوستې هغه گزارای هغه چاپل گزار که بس هغه کور تبا او برباد او د پسریالو کې مبینی او د پدې بازار کې مبینی
دی وای چې هر کس باید خپل فرهنګ پاره ځانګړی فکر وکړي او هغه مثبت توکي وساتي کوم چې د ټولنې په ګټه دي لیکوال او چرونکی عبدالجمیل بیا د کلتور ساتنې په برخه کې د ماشومان د ذهنیتونو خبره کوي او وای
هغه چې د موږ د کلتور سره د موږ د عنعنات سره د موږ د اسلامي اساسات سره په تضاد کې وي دا تقریبا د موږ د جامعې هغه اصیل کلتور ډېر تغییر ورکړی ده منفي اثر یې باندې اچولی ده او ډېر تاوان ورته پېښ کړی ده زموږ په کور کې او همدارنګه په ډېرو فامیلو کې بوت پیښی وي بوت احترام کوي د ور احترام کوي دا چې وویني دوی هم هماغه کار کوي د خپل لوبه کې هماغسې تمشلوي د دې فاصله د اسلامي اساسات سره د افغاني کلتور سره دوی فاصله پیدا کوي دوی چې د لغونه لري کوي او همه وته مایل پیدا کوي موږ افغاني کلتور لرو افغاني کلچر لرو افغاني رسم او عنعنات لرو امو مطابق سره فلمونه جوړ کړي او ما مطابق سره پروګرامونه جوړ کړي یو مور پلار هغه کلتوري او عنعنوي داستانونه چې دي ماشومان ته ووایي قصې ورته وکوي د یو دومره خبره ده چې هغه فلمونه او هغه څه چې د افغاني کلتور سره په تضاد کې وي دغه مخنیوي وکوي
نوموړی وایي چې پلرونه میندې او رسنۍ باید د خپلو ماشومانو عامه ذهنیتونه په پام کې ونیسي که چیرې پام ورته ونه شي نو ښایي په راتلونکي کې پردی کلتور راخپل کړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی اکاډمیسیان سلیمان لایق د افغاني کلتور او تغییراتو په اړه په سرغه کېدلی دی هغه وایي
په افغانستان کې د کلتور په باره کې اوس غږېدا ډېره لوکسه ده ادب شعر علوم ناسته ولاړه رواجونه او د خلکو ترمنځ اجتماعي راز راز مناسبات دا ټول په کلتور کې راځي او اوس دغه یو وضعیت افغانستان ته راغلی ده لیونتوب یو کلتوري لیونتوب یو داسې شی رامنځته سوی ده کار نسته ډوډۍ نسته نظم نسته د قوانینو احترام نسته دا ټول په کلتور کې داخل دي تاسې کوم کلتور په باره کې غږېږئ زه مثلا تاسو سره چې په داسې حالت کې چې دا ده یو انانګو سیخته موسیقي هغه هم دغسې ده همدن قصلا دا خلک پرې پوهول کېږي دروازې خلاصې دي د ډیموکراسۍ په نوم یو عمومي بې ادبي یو عمومي بې رعایتي چې هغه د افغانستان د خلکو د ټیټولو غایبولو او مسموم کولو دپاره استفاده ځینې کېږي زه دا تصادفي نه بولم زه فکر کوم چې د یو پلان مطابق د لویو قوتونو د استخباراتو له لارې نه په فرهنګ باندې هم دغه اغېزه واردېږي تر څو مساعده زمینه په ذهني لحاظ دوی ته برابره وي
د دعوت پوهنتون استاد داود نظم بیا وایي چې د کلتور یا فرهنګ ځپل د یوې ټولنې د فکرونو ځپل دي او باید د کلتور مثبتې او منفی خواوې سره بیل شي
د سیلاب په څیر افغانان له دې هیواد څخه وتو ته اړ شوي دي یا هڅول شوي دي دا د همدې افغاني کلتور د ځپلو یوه نتیجه ده هغه داسې چې که یو افغان د نورو کلتورونو تر فشار لاندې تر دې حد راشي چې د خپل کلتور خپل هیواد خپل خلک هر څه بې ارزښته شي دی ورته په سپکه سترګه وګوري بیا دای کوشش کوي چې هغه لور ته ځان وباسي ځان بوزي چې ده ته ارزښتمن ښکاري دا په دې معنا نه ده چې زموږ کلتور ضعیفه ده ولې د نورو فرهنګونو تأثیرات دونه زیات په ځوانانو باندې راغلي دي چې هغوی پردیو په لور هڅول شوي او د فکرونو فرار سره دا ټولنه مخ شوې ده متاسفانه
نوموړی وایي چې په اوس وخت کې افغاني اصیل فرهنګ هم د یو شمېر رسنیو له لوري په شعوري یا غیر شعوري توګه ځپل شوی دی
اصلي وظیفه د میډیا د کلتور ساتل دي مګر متاسفانه چې ډېرو رسنیو خپل اصلي مسؤلیت نه ده پیژندلی او د هغې په اړه یې هیڅ یا کم مسؤلیت د خپل ادا کړی ده دا د پردیو سیریالونو فلمونو خپرول په یو بې کچې او بې اندازې ډول باندې د خپله فرهنګ ځپي او کلتور ځپي تر داسې حده چې حتی نوي ماشومان له خپل دینی او ملي عنعناتو څخه ناخبره شي ما داسې څه وخت مخکې یو مجلس کې واورېدل چې د یو چا وایي کوم غړی د کورنۍ وفات شوی وه نو بیا یې دا وړکي ماشوم ویلي چې دا څه وخت سوځوو نو ته وګوره چې تر دې حده پورې پردي کلتورونه په ټولنې باندې تأثیر وکوي چې د انسان په مغز کې هغه خپل دینی او ملي کلتورونه بیخي نشت شي د منځه لاړ شي نو څنګه به فکرونه فرار ته نه اړیستل کیږي او ځوانان ځان بچنګ له هوا څخه کړنه
د فرهنګ ساتنه د ټولنې د هر یو وګړي دنده ده. که څه هم په خوانځي کې یو مضمون د فرهنګ په نوم په درسي نصاب کې شامل شوی، خدا چې د خپل فرهنګ د ساتنې لپاره څه کول پکار دي ښاغلی ناظم وایي،
د کلتور د ساتنې لپاره د پخوانی کلتور تعلیم او تربیت او انتقال نوی نسل ته دا ډیر زیات ارزښت لري، چې دا په کورونو کې د والدینو او مشرانو مسؤلیت ده، په مکتب کې د استادانو مسؤلیت ده، په پوهنتون کې د پوهنتون د استادانو مسؤلیت ده، په مسجد کې د خطیب او د امام مسؤلیت ده، په ټولنه کې د رسنیو مسؤلیت ده، او په مجموع کې دا د ټولې ټولنې مسؤلیت ده چې باید خپل کلتور وساتي او خپل کلتور نوی نسل ته انتقال کوشش وکړي چې د خپل کلتور مثبت ټکی لا تقویه کړي، او که چیرته داسې څه وي چې هغه ضعیفې نقطې وي کوشش وکړي چې هغه د مثبتو نقطو په لور سوق کړي.
د نوموړي په وینا چې جګړو او مهاجرتونه هم په افغاني فرهنګ اغیز غورځولی او ګڼ تغییرات پکې راوړي دي، ځینې منفي او ځینې مثبت توکي راخپل کړي دي.
ترنو اوریدونکو، که څه هم افغانی اصیل کلتور د تاریخ په اوږدو کې ګڼ تغیرات منلي او لای هم مني، د اصیلو او مثبتو کلتوري ارزښتونو د ساتنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org، او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.